په راتلونکو څو شیبو کې باید آزادې په سپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سالنګ لویه لار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لویه لاره یو ځل بیا د زیاتو واورو د ورخ له کبله د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د مسافروړونکو موټرو پر مخ خلاصه ده. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واورې ورخ دوام لري او تر اوسه دغلته د 40 تر 50 سانتي مترو پورې رسیدلې ده. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دویمه سروې پیل کړې ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو، 425 ولسوالیو او 13900 کلو کې ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 افغانان چې پاکستان کې زنداني او آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونی پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 22 کلن شمس الدین جبار یاچوي چې د امریکا د پوځ پخوانی کارکوونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې ده. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یوه هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یوه موټر چاودنې یو تن وژلی او و تن نور ژوبل شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت بحث لرو. په 2023 کال کې د طالبان حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لټه وکړه، خو د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د محدودیتونو له امله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو ستونزه په خپل حال پاتې شوه. د همدې کال د 2023 په ترڅ کې طالبان ونتوانېدل چې اساسي قانون جوړ کړي او حکومت له سرپرستۍ وباسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان نوی تلویزیون سره روانه اونۍ وویل چې د قوانینو د بشپړېدو لپاره سرپرستۍ ادارې دوام کړی دی، خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا ستونزه به کله حل کېشي او څومره نور وخت ورته پکار دی. په امنیتي برخه کې د 2023 کال په ترڅ کې له ګاونډي پاکستان سره کړکېچ د دې سبب شو چې بیا بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو نښتې وشي او تر ټولو خونړۍ یوه یې د تیرې اونۍ پیښه وه چې پاکستاني الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر 50 ډېر کسان ووژل. اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وژلي، خو ملګري ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې ملکیان وژل شوي دي. د امنیت په برخه کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګ بریدونو په 2023 کال کې ادامه پیدا کړه. دې ډلې نږدې 19 تروریستي بریدونه کړي او نږدې 3 اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت ومانه چې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې ووشل شو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک ته بلنه ورکړې، د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل غرنۍ او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو نثار احمد شیرزای په دې خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که خټک صاحب له تاسو واورم، د پاکستان او افغانستان په ارتباط دغه کړکېچ تاسو څنګه ښکاری؟ آیا دغه کړکچ په ادامه پیدا کړی په دې شکل. خټک صاحب ګومان کوم ستاسو مایک آف دی. خټک صاحب بیرته به له تاسو سره ارتباط ټینګ کړو. غرنۍ صاحب که له تاسو دا پوښتنه وکړم، البته دغه بل اړخ خټک صاحب دې له خاطر چې د پاکستان له چارو سره ډیر آشنا دی، نو له تاسو به دا پوښتنه وکړم چې له امنیتي پلوه 2024 کال په افغانستان کې څرنګه ارزوي په لنډو لطفا.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته خپل ګران ورسته سلام او درنښت وړاندې کوم. زما له نظره 2023 کال د طالبانو لپاره په څو دلایلو باندې ډیر بد کال و. حتی کیدای شي چې دته د طالبانو د نزول د پیل کال نوم هم کېدو، هغه په مختلفو دلایلو باندې. اول، دوی معمولا ادعا کوله چې د دوی ترمنځ اختلافات نشته، ټول په یو مخله دي، ولی اوس دغه د تاسو ویني چې د کډوالو چارو وزیر درې اونۍ د مخه لمینځه لاړه، په خپل وزارت کې لمینځه لاړه، په خپل دفتر کې د صدارت سیاسي مرستیال مولوی کبیر په هماغه جنازه کې اعلان وکړ چې دا ډېر زړور سړی و، دا اولین کس و چې د امیر المؤمنین په وړاندې به مخامخ خبرې کوم. یعنی دا هم وښوده چې ګویا یو څوک چې د امیر المؤمنین په وړاندې خبرې کوي نو سرنوشت به یې دای، ولی د دې په خاطر د دې ترڅنګ داعش یې دې پړه په غاړه واخیسته. یعنی دا که هر حالت باندې وي د دوی هغه لاف او دباف په سفر زاد شول چې دوی به ویلي چې موږ په ټول افغانستان کې سراسري امنیت نیولی، ولی و ثابت شو چې نه تنها دا چې خلکو نه امنیت نشي نیولی بلکې د خپلو کلیدي چارواکو امنیت هم نشي نیولی، حتی په خپل وزارت کې. بل موضوع دا ده چې دوی کېدای شي اوس د جمهوریت نه هم ډېر زیات امنیتي دیوالونه ځان نه چارپیر کړي. بل موضوع چې دا و چې دوی ډېر غرور باندې تکبر باندې ویلي چې منګه ترخبرو ته ام اجازه د تاسو خپل لري چې ووسیږي یا فعالیت وکړي، ولی تاسو ولید چې اوسو مدد مخه د مرکزی آسیا او دغه ځینې نور سیمې او په مشخصه توګه د تاجکستان ترمنځ باندې یو بریک وشو، هلته یو چینایي او څو نفر نور له منځه لاړل. یعنی دا هم دا ادای هم په سفر باندې زاد شو. بله خبره چې دوی د دې پر ځای باندې چې د ولس پام د امنیتي هغه کوم ادا او چې دوی کوه هغه نه واړوي، اوس یې په حتی دوی یوازنی دلیل همدا و چې دغه طبي چارواکو باندې یعنی امکانات شته خلک کار کوي او تحصیل کوي، هغه هم په ټپه ودراو.
مانه نه غرنۍ صاحب، البته دا بیا بل موضوع ده د امنیت په ارتباط کې چیرته د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب، تاسو تیر یو کال یعنی 2023 کال له امنیتي پلوه په افغانستان کې څرنګه ارزوي په لنډو لطفا تاسو؟
مننه شبر صاحب، تاسو درنو ورته قدر مان مې غلو تاسو راغونه لیکل هغه څه چې تمه کېده طالبانو امنیت راوستی نه شو. یعنی د خلکو امیدونه ډېر زیات وو چې د طالبانو د راتګ سره سم په افغانستان کې به جنګ جګړې ودرېږي، ملکي تلفات به کم شي، ستونزې به حل شي. د امنیت په برخه کې مخصوصا د طالبانو چارواکو همیشه دا خبرې کولې چې منګه ټول افغانستان کې امنیت راوستی، شپې ورځې خلک آزاد د افغانستان هر سیمې ته تلی او راتلی شي. متاسفانه چې د ورځو په تېرېدو سره موږ اوس وینو چې حتی د دوی مشران چارواکي هم د امنیت په برخه کې ناتوانه دي. بله دا داخلي امنیت نه برسېره موږ ګاونډي هیوادونو سره یو څه سره مشکلات لرو، پاکستان سره تر دې حده پورې چې پاکستاني تیارو راغلل په افغانانو باندې بمباري وکړلې، او همدغسې د ایران سره څو ځلې سرحدي لانجې او شخړې رامنځته شوې تاجکستان سره، لکه چې غرنۍ صاحب ویلې. او دا په سیمه کې یو ناوړه تصویر زمونږ د هیواد او زمونږ د حکومت نه خلق ته وړاندې کوي چې دا په هیڅ صورت نه د افغانانو دپاره د قناعت وړ دی او نه د
مننه اتمر صاحب. البته یو خو د توقع خبره ده، بل د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې تقریبا 2040 کال د 2020 کال په څیر له امنیتي پلوه د شیرزي صاحب نظر هم پلان واخلم. شیرزي صاحب، تاسو هم که پلان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي.
سلامونه اونې کې تاسو ته درنو محترم میلمنو ته او قدرمن اوریدونکو ته 2040 کال نه تنها طالبان بلکې اول قدم کې د افغانستان خلکو د لپاره ډیر بد کال. په دې کال کې ښځو باندې ډیر محدودیتونه نور وضع شو، سرایي محکمې و شلاقونه و د شریعت په نوم قانونونه راغی، محدودیتونه وضع شو، خلک خپل هر څه د لاسه ورکړله. زموږ مهاجرین په ایران او نورو ځایونه کې و شهیدان شو، زورغلې د مهاجرینو ډیر غمجن حالت کې و. او طالبان دپاره هم د دغه کال ښه کال نه و. سربیره په دې چې یو ټکې ته اشاره کوم چې طالبان ته یو ښه و چې په بین لیست ژونه دوی ته به موقع ورکړه شو، لکه دوهې ته دوی په اول ځل موقع پیدا کړه چې دوی لاړ شو.
مننه شیرزي صاحب، مننه. د تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. په سیاسي برخه کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په سیاسي برخه کې دوی څه روابط ټینګ کړي دي او څه باید شوي وای. اوس به بیرته ورشو خټک صاحب ته. خټک صاحب، اوس سره اورو؟ هیله کوم. خټک صاحب، دلته مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په 2040 کال کې د افغانستان د امنیت په برخه کې یوه لویه ننګونه له پاکستان سره کړکی شو او دغه سلسله لا هم دوام لري، ادامه لري. څه فکر کوئ چې دغه کړکیچ، اول خو دا کړکیچ تاسو څرنګه ارزوئ؟ دلته مختلفې اوازې دي. ځینې کسان وایي چې دا لوبه ده او ځینې کسان وایي چې نه، روابط خراب دي.
ډیر مننه د ازادۍ ریډیو او نور ناس مل منوټولو ته خراب لاس نه کیلي. خبره دا ده چې تاسو ډیر بنیادی سوال وکړو. دا د تیرو دوه کالو راځي دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه، که څه هم طالبان چې دینو د پاکستان پروژه وا، که څه هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دینو پاکستان چې دینو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خو دا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دواړو چې دی غړې کړکې چین شوی دی. که تاسو ګورئ په تیر یو نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې هیڅ داسې تعلق نه قائم شوی. دا اوس تیر ورځو کې چې دینو د پاکستان چې کوم د افغانستان لپاره خصوصي استازی دی صادق خان رالو، دا تقریبا یو نیم کال پس چې دی د پاکستان او د افغانستان میز کې دادا وشو. که تاسو ګورئ چې دا تعلق ولې خراب شوی دی، تعلق خرابې ډیر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی، د پاکستان د پالیسی سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله واک ته ورسي او زموږ په مرسته باندې رسي، موږ ورسره قسمه کومک کړی دی، نو دوی ته چې موږ څه وایو دی به هغه رنګ مني چې موږ ورته وی کینې کینی به چې ورته وی پاسي پاسي به، نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دی نو چې څه ورته وی هغه مني. دویمه خبره چې دی هغې سره تړلې دا وه چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې دی یو 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 دوست حکومت راتلو نه پس، یو ګډاګي حکومت راتلو نه پس به دا د ټي ټي پي دا کوم خطر چې دی پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا وه چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې دی افغانستان کې یا په منطقه کې غواړي چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځان ورسي، هغه به نورې خپل ولې. متاسفانه دغه درې واړه خبرې ونه شوې او نتیجه کې څه شول چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکېچن شو، خراب شو. او موږ وکتل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه لابیګری به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته داوی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ، تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره ښه چلن شروع کړي، او دوی نه به یرول که فردو که مونږ دوی سره چلن شروع نه کړو، دوی سره مونږ ښه پرفرد نه کړو، یا یو انګیجمنټ مونږ سره نه کړو، نو کېدای شي چې دا نور هم چې دی نو دغه شي
مننه خټک صاحب، مننه. په دې برخه کې نور ډېر سوالونه هم شته، بیرته به بیا تاسو ته راشم. که بیرته د افغانستان دننه وضعیت له امنیتي پلوه بیا یو کتنه وکړو، اتمر صاحب، له امنیتي پلوه تاسو هغه ته اشاره وکړله چې فرضاً په کابل کې هم ځینې چاودنې او دا شوي دي، لیکن دغه امنیتی وضعیت چې په دغه حالت کې دی، فرضاً چې داعش حمله کړی دی، د آزادی جبهې په نوم باندې یوه ډلې حمله کړی دی، د ملي مقاومت د جبهې په نوم باندې جبهې د ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی، دغه حملې څرنګه د دې مخه نیول کېدای شي، او څرنګه ممکنه ده چې افغانان نور له جنګونو ذاتي خلاص شي؟
افغانستان کې خو جګړې نه ټول خلک خسته دي، تقریبا 15 کاله جګړه د افغانانو ټول توان او شیمه له منځه وړی، او خلک په دې خوشحاله دي چې یو آرامي راشي، لیکن مونږ چې ګورو ورځ تر بلې دغه آرامي نه راځي او جګړې زیاتېږي. د جګړې د پای ته رسېدلو لاملونه څو دي، یعنی څو علتونه دي که هغه باندې توجه وشي جنگ جګړه به ختم شي. اول دا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ باید یو مستقیم ارتباط موجود وي، یعنی هر حکومت هر نظام د نظام تر شا باید ولس ورسره ولاړ وي. که ولس ورسره ولاړ نه وي هغه نظامونه تهدیدېږي، او دا خبره همدا اوس په افغانستان کې سړی په سترګو ویني. کله چې ولس دوی سره نه وي نو دغه جنگ جګړې هم زیاتېږي، مخالفینو ته به دوی پناهګاه هم ورکوي، کمک به هم ورسره کوي، پیسې به هم ورته راټولوي، او همغه یې چې بیا د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد هغوی جنگ جګړو ته ځي. بله دا خبره ده چې د صلاح شتون دی. اوس متاسفانه چې افغانستان سره د دې نه چې 40 کاله جمهوریت و د ناټو او نړیوال قواو په افغانستان کې و، لیکن ډلې ټپلې دومره وتوانېدلې چې د دغه نه استفاده وکړي او دا صلاح دوی ځان سره وساتي. او اوس هم موږ ګورو هم طالبان په دې برخه کې ښکېل دي، د صلاح او د قاچاق او د پلور په برخه کې هم خلک تر یو حده پورې دوی صلاح ځان سره ساتلی یا چېرته یې پټ کړي دي، خو مقصد صلاح دوی سره شته دی. که موږ وایو چې امنیت خوندي وي، نو اول خو به باید صلاح ټول شي د خلکو نه، باید هیچ چا سره صلاح پاتې نه شي، حتی دغه جنګي ډلې هم چې دي دوی باید صلاح ونه لري. که مونږ دا هیله لرو چې په هېواد کې د جګړه بیخي موجوده نه وي. بل دا خبره ده چې حکومت د خلکو سره کښېني او د دوی غوښتنې دې واوري او د دوی غوښتنې دې ومني، تر څو پورې چې دغه بحث د خلکو او د نظام ترمنځ رامنځته نه شي، دغه اصطلاح مخالفت به دوام ومومي، او د مخالفت په نتیجه کې دغه مقاومتونه رامنځته کېږي، بیا نظام سره د جګړې بحث.
مننه، مننه اتمر صاحب. غرنی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د امنیتي وضعیت د بهبود له خاطره څه باید په افغانستان کې شوي وای په 2023 کال کې؟
څنګه چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، هر دولت هغه وخت کې کولی شي چې امنیت تامین کړي چې ولس سره نږدې اړیکې ولري، ولس خوشحاله وساتي. تاسو یې ګورئ چې په دغه طالبانو په دغه د حاکمین نه راپدې خو طالبانو داسې فکر کوو چې د دین او مذهب نه په سو استفادې سره د صلاح په زور باندې دوی کولای شي چې په هر ډول شي د امنیت تامینولای شي. نو هغه خاطر باندې دوی د هغه اول ورځ نه تر اوسه پورې دوی پر لپسې د ولس سره واټن پیدا کوي، ولس ته ارزښت نه ورکوي، د ولس ته برخه پکې نه ورکوي. ولس همدا اوس په ډېر بد حالت کې دی، نه تنها په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ. همدا اوس ویل کېږي چې دوی تقریبا یو سلور سونه یو ایسای دیو ماخام ڈوڈی لپاره هم پورا وړی دی. نو بنا ان پدغه سیو حالت کې خلق دې ته ماده دي چې نور نشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. او پسند کې تاسو یې وسوینی چې د ازادۍ په نام او د مقاومت په نام ازادۍ ته د امریکې جوازم تقریبا وای وای چې وامه خسته. نو بنا ان
دغه ادعا په سبب نه زو چې جواز اخیسته دی یا څه نه دی اخیسته. امنیتی وضعیت بهتر شوی وای
شبا صاحب جمع فکر چه استخباراتان نغولی چه افغانستان که امن داشی جکه پا قصد نغوختلا حکومتون هم پا سرویخ کال اکتا یا سرویخ کال نه دبانه چه مون تجربه لرو دی کاروره که خپل استخبارات هم ده خیل ده و حکومتون هم دی که خیل ده دوی قصد نغوختلا چه افغانستان که امن داشی و افغانستان که واقعی یا حکومت راشی یا مردم سالار حکومت راشی یا دلتا خلقو که ولیشی چه خش جواندو که یا پامیت جواندو که دلتا لوی برنامه دی استخباراتان برنامه دی دا چه یا جبی پنوم یا سه انتشارات که دا دیرنه دیره دا خلقو دا اصحانو دا افکارو دا مختل کولو دا فیسبوکی نشرات لری دوی هم دغه نه ده. او نور وګورئ که څه دغه مشکلات هم پیدا کیږي دا وسلې د کومه کیږي خلکو سره خو وسلې نشته. عام خلک دومره جرات هم لري چې اوس وسلې وساتي دا د کوم چې طالبان دومره خشونت لري خو دغه وسلې د کوم ځای کیږي دغه مرمۍ د کومه کیږي اوس زه معلومات لرم یو مرمۍ په اویارپ یو پنځه اویارپ خرڅیږي یو د راکتو مرمۍ په 15000 درې زره دوه نیم زره نشرو ته 15000 پورې خرڅیږي لاسي بام هم داسې اوس خرڅیږي خلک چې دوی نیسي چې سلا راکه یو مهمه در سره د سلا راکه وحي ته کوي هغه ته ډېره مجبوري چې سلا پراته پیدا کړه دا مجبوري کې د کوم ځای نه سلا واخلي د کوم ځای نه پیدا کړي
مننه شیر صاحب
دغه د طالبانو د استاز نه دوی سلا او مرمۍ اخلي اوس که مرمۍ خرڅیږي د راکت مرمۍ خرڅیږي لاسي بام خرڅیږي همدغه طالبان د چې دوی خرڅیږي بیرته دوی استفاده کوي کنه نو هم خلکو سره واستې د کومه
کوي
زه فکر کوم چې استخبارات نغولي او دغه طالبان هم په قسم نغولي چې دلته امن راشي په دې چې دوی استخبارات همداسې وظیفه لري چې افغانستان خلک په همداسې ناامني کې
مننه شیرزای صاحب. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 کال کې د نومبر تر میاشتې پورې یعنی د جنوري له پیله تر نومبر پورې 8,450 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي چې ځینې ډېرې وړې دي او ځینې خو تر ټولو غټه پیښه یې شایي دغه پیښه وي چې په برمل ولسوالۍ باندې پاکستاني الوتکو بمباري وکړله او 150 کسان پکې ووژل شول. خټک صاحب دغه د ملګرو ملتونو احصایې ته چې ګورو د پاکستان امنیتي پیښې یو مخ له افغانستان سره د مقایسې وړ نه دي. هلته ډېرې زیاتې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان د پوځ ویاند اونۍ مخکې په خپله خبري غونډه کې وویل چې 95,802 امنیتي پیښې په یو کال کې په پاکستان کې پیښې شوې دي. تروریستي پیښې وبخښي دوی عملیات کړي دي نو پیښې به څومره نورې هم سوي وي. څه فکر کوئ چې د امنیتي وضعیت په دې ټول سیمه کې په کومه خوا روان دی؟
ډېر بنیادی سوال دی او ډېر ښه سوال دی. زما په خیال باندې که تاسو دغه د 2023 کال دغه ته وګورئ پیښو ته وګورئ او بیا خاص کر د پاکستان او د افغانستان چې کوم سفارتي تعلقات دي یا دې میز کې چې څومره شخړه زیاتېږي نو موږ ګورو چې دغه امنیتي وضعه به ورځ تر ورځه خرابېږي او دا به نور هم چې دی نو په دواړو ملکونو کې به چې دی نو دغه امنیتي ګواښونه زیاتېږي. هغې وجه دا ده چې موږ وکتل چې په تېر کال کې پاکستان او بیا تاسو وګورئ چې په دې سیمه کې تاجکستان یو داسې ملک دی چې هغه ښکاره د طالبانو سره مخالفت لري او د طالبانو چې کوم مخالفین دي زیاتره هغه په تاجکستان کې چې دی نو موجودیت لري. نو دې وجه نه موږ ګورو چې تېر کال دا یو کوشش وشو چې د پاکستان او د تاجکستان دوړو هڅې شروع کړي چې دوی خپل کوششونه او دا حمایت چې دی دا نور منسجم کړي او دا څومره طالب مخالف قوتونه چې دي ګروپونه چې دي دوی سره رابطې پاکستان هم زیاتې کړي دي. او بیا په تېرو ورځو کې موږ وکتل د دې کال د 2023 کال په آخر کې د پاکستان د عیسائی مشر چې دی نو اعظم ملک چې دی هغه تاجکستان ته لاړو او تاجکستان دورې مقصد هم دا و چې هلته کې چې کوم طالبان مخالف دغه دی هغوی سره تماسونه زیات کړي، بل تاجکستان حکومت سره هم چې دی نو په دې مورد کې چې دی نو یو دغه را تفاهم پیدا کړي. نو دا کومې دغه چې دي پیښې چې دي دا دې طرف ته اشاره کوي چې په راتلونکي کال به نور هم د 2024 نه به هم زیات امنیتي وضع خرابه وي، او هغې وجه دا ده چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې غواړي چې په طالبانو باندې اوس فوجي فشار هم راولي، او فوجی فشار دو لارو راځي. یو دا ده چې په افغانستان کې دننه چې کوم هغوی ګڼي چې دا مشتبه ټکانې دي یا دلته کې چې دی نو پټ ځایونه دي، دا ټي ټي پي هغې باندې به حملې زیاتوي. او دویم دا ده چې طالبانو مخالف چې کوم ځواکونه دي، جبهې دي، ګروپونه دي، هغوی سره به هغوی تماس هم زیاتوي، کومکونه به هم زیاتوي او کوشش دا روان.
خټک صاحب دا ستاسو تر خبرو پورې پاکستان په خپل خاوره کې دننه او د پښتنو په ځینو سیمو کې، په خیبر پښتونخوا کې، قبایلي سیمو کې، په بلوچستان کې د دې حملو په ترڅ کې ونه شوی کړای چې دغه خپل مخالف وسلوال مهار کړي او د دوی مخه ونیسي. که چیرته دوی د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات پراخ کړي، فکر نه کوي چې دا جبهه به ډیر پسې لوی شي، پراخې به شي، بیا به د پاکستان له وسم پوره نه وي؟
عمدہ زما عمدہ خبر ہے کہ دا جب پراخی کی لگیا دے او کتا سو ہو رہی نو دے 1300 میش تو کہ پاکستان کی چکم پولیس بانے دغه دی دا ڈیفرنٹ لائن بانے چکم علاقی دی دا پخت دا پاکستان اگے نہ اگے رو چ پوستے چ دینو اگا ختمی او مرکزون تخپل دغ راڑی پوستے راڑی اگا وڑے پوستے ٹولے ختمی کہ مرکزون تخپل کو آوے راولی دای پ نتیجہ کی چ دینو ڈیرے پوستے چ دی اگا دا طالبان او تیر ورځو کې تاسو کتل چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلی کې د باجوړ نه تعلق لرونکي چې د ممبر چې دی انورځه باغ وې چې په چلارزو کې چې دی نو تقریبا 15 پوستې چې دی هغه پاکستان ځواکونو پرېښوې او هغه طالبانو پرې خپلې بیرغونه وترول او هغه د طالبانو په ولکه کې.
البته په خواله رسنیو کې، سوشل میډیا کې د دغو پوستو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې ازادي راډیو تصدیق نشي کولی. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او سیاسي اړخ ته کتنه کوو.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځني سپد 12 نیمې په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې اوري، او د خبرونه په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مده د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت د 2024 کال په ترڅ کې. په امنیتي وضعیت مو مخکې خبرې وکړې، اوس په سیاسي وضعیت تر مخه کړو. البته په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک، د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل غرانی، او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي برخې ته راشو. اتمر صاحب، په 2024 کال کې ځینې سیاسي هلې ځلې وشوې د افغانستان په افغانستان کې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شول، له طالبانو پرته ځینې غونډې جوړې شوې. ستاسو په باور دغو غونډو ته که یو نظر پې تېر کړئ، څنګه وي او څه باید شوي وای؟
گرچه 2024 کال طالبان په حواله کې یعنی ډېر ښه موقعیتونه لاسته راوړي وو، یعنی نړیوال ټولنه د طالبانو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که ستاسو په یاد دي، د دوحې په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته دعوت ورنه کړل شو، په دویمه غونډه کې طالبان بایکاټ کړل نه شول، په درېیمه غونډه کې دوی ته د دوی شرایط ومنل شو. او نړیوال هم دا خبره وکړه چې مونږ د دوی شرایط ځکه منو چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو ځای شي، همدغه فرصت مونږ دوی ته ورکوو. لیکن متاسفانه چې د درېیمې غونډې نه راوروسته طالبان زیاتي هغه سلسله پرېښوده او هغه تعقیب هم نه شو. په سیمه ییزه برخه کې طالبان یو تعداد هیوادونه، البته هغه ګاونډي هیوادونه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، دوی سره تجارتي روابط پیاوړي کړل، چین سره مثلا، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، همدغسې قزاقستان سره، د روسیې سره، د ایران سره، دوی ته ښه فرصت په لاس ورغلی. آخره کې تاسې ولیدل چې روسیه د دوی نمونه د تور لیست ځینې وویسته. او البته مهمه دا ده چې روسان یا نور هیوادونه ولې دې ته اړ شول. البته هغوی په دې معنا نه و چې دوی یا طالبان په رسمیت وپېژني یا مثلا دوی سره ډېر نږدې پاتې شي. دوی په دې خاطر چې په افغانستان کې ځینې ډلې دي چې هغوی هیوادونه تهدیدېږي د هغه ډلو نه، ځکه هغوی طالبانو سره خپل اړیکې نږدې وساتلې او ساتي یې تر څو چې دغه حرکتونه د دوی تر نظر لاندې همداسې وڅارل شي. په هر صورت دا هم یو لاسته راوړنه وه د طالبانو دپاره چې دوی وشو کولی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل روابط وساتي. برخلاف مثلا هند سره دوی خپل روابط جوړ کړل، د هند هیات افغانستان ته راغی او په همدغه ترتیب د بمبئی قنصلګری دوی ته ورکړل شو. مګر د پاکستان سره د دوی اړیکې خرپړې شوې او مثلا د امارات سره، د سعودي عربستان سره بیا د دوی اړیکې ښه وې. یعنی په مجموع کې د سیاسي اړخه طالبان په 40 کال کې تر یو حده پورې ښه وبرېښېدل، لیکن دا معنا نه لري چې دغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې ساتلي یا تمایل ښودلی دا به همیشه دغسې وي، ځکه دوی دغه تحولاتو ته ګوري او د طالبانو حرکتونو ته ګوري.
مننه اتمر صاحب، طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده، له شرایطو سره سیاسي شرایط هم تغییر کوي. غرنی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 2024 کال له سیاسي پلوه طالبانو ته څرنګه کالو؟
ډېر مننه. لکه چې ادمر صاحب اشاره وکړه په پیل کې، یو څه ډېر ښه زیری ورکړ شو، ورته شنه چراغونه ښکاره شول. ورته حتی تاسو ولیدل چې د چین هیواد هم ورسره ښه مطالقات ټینګ کړل، روسیې هم لکه څنګه چې ویل شو، حتی په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د دوی د هغه بعضې وزیرانو نوم د تور لیست نه وباسي. یعنی زمینه مساعده شوه چې حتی په رسمیت دوی وپېژني. د دې تر څنګ د اروپا اتحادیې مشر هم راغی، دلته یې څو دفعې علاقمندي وښوده. حتی په امریکا کې اعلان وشو چې موږ د خپل د ملي ګټو په خاطر باندې غواړو چې طالبانو سره ښه تعلقات ولرو، تعامل وکړو. خو په تاسف سره چې د طالبانو سخت دریزه فرمانونو او دغسې د ښځو د تعلیم او د کار په ارتباط باندې دغه ټوله دغه سیمه یې هغه کړې، ځکه اوس هر هیواد چې دی هغوی خو لکه طالبانو غوندې نظام نه لري. اوس ماته همدا په طور د مثال روسیا کې خو ولس تېره پوښتنه کوي چې څه رقم یو هیواد سره تماس لري، یا په اروپا کې همدغسې ولس د دې هیوادونو نه پوښتنه کوي، په امریکا کې پوښتنه کوي. نو دلته اوس دغه اخر د 40 کال کې هغه کوم هیلې چې موجود وې، هغه کوم شنه چراغونه چې دوی ته ورکړ شوي وو، هغه استاس
معنا نه خرانه صاحب. البته لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه، د روسیې پریکړه بیا د کال په وروستیو کې وه چې روسانو دوی له تور لیست وویستل. البته د کال په منځ کې قزاقستان هم دوی له تور لیست نه وویستل. شیرزای صاحب، تاسو ته څرنګه ښکاري تیر کال له سیاسي پلوه طالبانو ته؟ شیرزای صاحب،
شبر صاحب، زه فکر کوم چې طالبان عمر کې ډېر چانسونه وو په دغه کال کې. نړیوال ډېر سجونه دوی ته ورکړل، ډېر سهولتونه برابر شو، شنه چراغونه دې ته وښودله. خلیفه صلاح الدین اقانی باندې چې جایزه و، هغه د دیوار نه د باندې لار، د دې لیدران د باندې لار، دوهې ته لار، خو دوی د هغه ټول چانسونه نه استفاده و نه کړله. په دغه چې دوی استفاده و نه کړله، سربیره په دې دوی نور محدودیتونه راوضع کړل. د دې په نتیجه مو ولیدله چې د طالبانو دوسیه لا هېته لار، ځینې هیوادونه د دې په خلاف یو پریکړه لاسلیک دوسی لاہے تلاشی آگا خوانا دوی دوسیا لاہے تو پارا شو دے بل خوانا دوی نور محدودیت کو نواز رکھا وزا کا خزو با و انجونو باندی مون ولی دره چه دغا تی بی او متوالی و متوسط تی بی پا خزو باندی باندکلا نور مدودیتون راولا دو نور قویدات راولا پا خلکو باندی دوی خپل نگو خطلا چه دغا کومه بمکانات چه اشنه چراغونه چه نرهوال دوی تا و خودلا در سیاسی لحاظه دوی گتا وانه خسلا و چه دوی ولی گتا وانه خسلا ولی دوی هم داسی لجاجت کهی دو دوی رهبر ولی هر ورز خلکو سر دخمنی کهی نو مخکاری و مخکارم ولی میگه چه سیاسی او استخباراتی لو بده دو دوی دند هم داده چه خلکو سر و نرهوال سر و دقا شنه چراغون نه دوی استفاده و نیکی کنان دنیا یاو داد پتاقه تیر کل نه پتاقه سکم دا سلور کاله ده چه دوی راقل دنیا دیر دوی تا شنه چراغونه و خود
مانه نه
دوی دا چه دنیا سر دی سیاسی لحاظم دی سی نظامی لحاظم و استخباراتی لحاظ تعمل نکه یاو نقوالی چه جوره
مانه نه شیر
دنیا سر افغانستان خلکو
سر مانه نه ل سیاسی پلاوه په د سیمه هیوادونو ته د خبرونې ملمنو هم اشاره وکړي. سعودي عربستان په کابل کې خپل سفارت البته پرته لدی چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خپل مامورین زیات کړ او سفارت وری پرانیست. د قزاقستان ته اشاره وشوله چې دوی له تور لستې لری کړل. د روسیې پارلمان هم ورته پریکړه وکړه. له ځینو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه دوی په تیر کال کې ټینګه کړې ده، خو تر ټولو روابط د دوی له پاکستان سره خراب شوی دی. خټک صاحب، له پاکستان سره د دوی روابط که چیرته د سباندې درې کلونو ته وګورو، تر بل هر کال سش کال له طالبانو سره د پاکستان روابط خراب شوی دی. په دې برخه کې د پاکستان له لوري که تاسو ورته وګورئ، علت یې څه درته ښکاري؟ که څه هم تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان چارواکي په دې فکر کې وو چې طالبان به د دوی هره خبره مني، کومه خبره د دوی نه ده منلې چې روابط خراب شي؟
خبره دارا چی تاسو ډیر ښه سوال کو، خو زه لږ یو مختصر خبره دا کوم چې زمونږ نورو ملمنو چې کومې خبرې د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې کې یو خبره چې زه ورته اشاره کوم، هغه دا ده چې تیر کال موږ وکتل چې د طالبانو خپل منځي اختلافات چې دي، او خاص کر د کابل او د کندهار مېز کې موږ وکتل چې اختلافات ورځ پر ورځ په زیاتېدو دي، او تیر کال کې موږ ډېر داسې موږ مثالونه لرو چې هغه موږ راوړی شو دلته چې څنګه د دوی مېز کې چې دینو طالبانو خپل منځي چې دینو هغه اختلافات چې دی هغه زیات شوي دي. تر څو پورې چې د پاکستان خبره ده، نو چې څنګه تاسو ته ما ووایي چې پاکستان طالبانو نه دا غوښتنه لرله چې هغه دې د ټي ټي پي دا وخت چې دی د پاکستان امنیت ته او بیا دا دی چې دینو دې باندې د پاکستان سره مرسته وکړي، افغان پاکستانی طالبان دې خلاص کړي او دی دې د سرحدي سیمو نه لرې نورو سیمو کې کفرد وکړه، هغه د افغانستان نه وستې نشي، خو چې دا پاکستان سره لګېدلې کومې افغانستان سیمې دي دینې چې دینو دا نورو سیمو ته انتقال کړی شي، چې دی دلته په دغه کې دراندازي چې دا په پاکستان کې یا د پاکستان ته د تروریستي مقصد لپاره تک چې دا دغه شی ولې افغانستان دا خبره ونه منله، او طالبانو دریز دا چې دا تاسو داخلي شخړه ده، مونږ تمره کولای شو چې مونږ تاسو پاکستانی طالبان سره کینول شو تاسو خپل کې داخله معاملات حل کړئ. یو دا خبره. دویمه خبره دا و چې پاکستان افغانستان چې د افغاني طالبان چې هغه د پاکستان د انسان وروتل هغه راسن د ټولې دونه دوه کې چې کوم دغه دفتر کولاو شی او په قطر کې داغه قطر دفتر په وجه باندې طالبانو ته مکمل شو چې راسن ټولې دنیا سره خپل تماسونه ونیسي، او رو چې د هغه پاکستان باندې انحصار ختم کړي، او هغه راسن دې ملکونو سره خاص کر امریکا سره، خاص کر د روسیا سره، چین سره، نورو ملکونو سره تعلق راسن جوړ کی، چې دا چې د نو د پاکستان د پاره د منلو خبره ده کنه، چې پاکستان په دا وختل چې طالبان کوم تعلقات چې دی بار بارني هغه د پاکستان د لارې وشي او د پاکستان د ګټو
او بخښ خټک صاحب په همدې برخه کې کچرته پاکستان دا غشتلې چې د په کابل کې د واکمنو ارتباط د اسلام آباد له لارې وي، نو بیا ولې دې ته چمتو کېدل چې په دوحه کې د سولې خبرې وشي؟ ولې نه غوښتل لکه د مجاهدینو د حکومت په څیر چې په راولپنډۍ کې جوړ شي؟
خبره دا چې اول خو ابر قدرتونه دې تنو تیار غرب دې تنو تیار چې هغه د پاکستان کې دنه دا دغه پیغمبر چې پاکستان هو هغه وخت کې دا یو دغه ورکولو تاثر ورکولو چې ګنې طالبان چې دی هغه زمونږ مکمل په کنټرول کې نه دي. تیر ورځو کې ما دا خبره اورېده د ستان اگزیکټیو ته خپل نه چا کړی و چې هغه وایي چې جنرل آصف ملک چې دی وخت کې د عیسائی مشر هغه چې راغلی و دوی ته او دغه ته دعوت ورکړی و طالبانو آیات چې تاسو راشي د پاکستان دغه کوي نو تانکسی دا کلی دا خبر چا کول کړی چا دا کړی دا ویلی دا چې وې تانکسی چې وې چې دا مونږ ته وې چې جنرال سے مونږ ته وې چې د امریکایانو مېس کې تاسو مخ کې تاسو مونږ سره خپل تاسو نه ثابت وې چې ګنې د مونږ تعلق ته نو خبره دا چې پاکستان دا وختل چې دا خبر اترې چې یو خبره دار چې د قطر دفتر کول قطر کې دفتر کول اوېدل هم د پاکستان د مرضی مطابق نو پاکستان وختل کې باقی دفتر کول اوې کی د سعودي عرب یا بل ملک کول او شي کوم ځکه چې پاکستان هم اثر وی او بل دار چې سعودي عرب هم پکې خوخه شامل و نو خبر
ډیری خټک صاحب وبخښه تاسو له خبرو دا سوال ماته پیدا شو تاسو ویل چې غرب نه غوښتل چې په پاکستان کې د سوری خبر وشي غرب بولي آیا په پاکستان به اعتبار شوی
نو خبره دا ده چې تاسو دغه د امریکای د مشرانو بیانونه وګورئ یا بیا خاص کر د ټرمپ اولنې تورې تاسو دغه بیانونه وګورئ نو خو په ښکاره وایي چې پاکستان مونږ سره چې دی نو ډبل ګیم کړی دی او مونږ یې په تیاره کې ساتلی او چې کومې پیسې مونږ ورکوم کوم ور سره مونږ کړي دي هغه زمونږ د ګټو خلاف استعمال شوي دي نو د پاکستان او د امریکای میس کې چې دی نو دا یو دا موجود چې پاکستان دا ګڼل چې امریکا مونږ سره ډبل گیم کوي امریکای دا ګڼل چې پاکستان مونږ سره ډبل گیم کوي نو دا خو استخباراتي لوبي دي دا خو سفارتي دغه دي شطرنج دی په دې کې خو چې دی نو کھلاڑیانو ته پتی لوبغاړو ته پتی چې څوک چا سره څه کوي او بنیادی شی چې دی نو هغه ګټي دي دشمنی او دوستی چې دی هغه ضروري نه ده بنیادی دغه نه دی شی نه دی بنیادی شی ګټي دي نو چې کوم دی کې خلکو ته خپل ګټې خوندي کاری هغه هغه څه کوي که دوست دی او که دشمن دی نو خبره دا ده چې د پاکستان او د امریکې کوم تعلقات چې وو که څوم موږ ته په ظاهره ښه ښکارېدل د جمهوري دوره کې یا د جمهوري دورې نه مخکې نو هغې کې چرته نه چرته چې دی نو یو 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 دغه موجود و بدګماني دا موجوده وه چې دواړه یو بل سره
ماننه خټک صاحب البته اوس چې ټرمپ د بحراني هیوادونو لپاره کوم سلاکار د ځان لپاره ټاکلی د ریچارډ ګرینل هغه چې کوم ټویټونه کوي هغه هم له پاکستان سره د دوستۍ معنا نه ورکوي له پاکستان سره د یو ډول مخالفت معنا ورکوي اتمر صاحب د تیر 2003 کال په ترڅ کې کچرته د تهران او کابل په کابل کې د واکمنو طالبانو رابطو ته وګورو د رابط ډیر شو د ایران حیاتان راغلل کابل ته د طالبانو حیاتان لاړل ایران ته د دوړو هیوادونو ترمن تجارت هم زیات شوی دی لیکن د کال په وروستیو کې یو ځل بیا ایران د هرات د پښتون بند له افتتاح وروسته د حقابي خبره راپورته کړه ستاسو په نظر ولې
دا تقریبا دوتان د پروګرامونو ځینې دی خو اوس په دې وخت کې طالبانو په هغه باندې کار پیل کړ او دا ښه خبره ده ایران یو خو چې افغانستان سره پوله لري ایران داسې فکر کوي چې په دغه څلوېښت کلونو کې کله چې د داوودخان جمهوریت نسکور شو نو ایران داسې فکر کوي چې د دوی برخه د هلمند او د نورو سیندونو نه کوم چې د افغانستان نه ورسي د دې نور نه و دوی په خپله خوښه رقم چې زلی و د دې اوبو نه دوی استفاده کوله حتی ډېر لوی لوی ذخایر دوی په سیستان او بلوچستان کې جوړ کړي دي چې د اوبو د ذخیرې هغه څاګانې دي چې هغوی بیا د هغه نه استفاده کوي یعنی دا د نور نه یا د قرارداد نه برعلاوه دوی بېرنګې د دې اوبو نه استفاده کوله او تېر کال هم کله چې د هلمند د اوبو مسله رامنځته شو دوه کاله مخکې د ایران پخوانی جمهور رئیس که ستاسو په یاد دی دی راغی او سیمه کې او اته افغانستان ته احترام ورک طالبان ته. خو پر صورت سره ایران دا کوشش کوي چې د افغانستان په اوبو کې خپله برخه خوندي وساتي، لیکن افغانستان خو د پاچا په وخت کې دوی سره کوم قرارداد چې کړی و په هغه باندې تر اوسه پورې پایبند دی، او یو مقدار نور اوبه هم ایران ته دوی د حسن نیت له مخې ورخوشي کړي دي. نور د پاشدان د بند اکله ایرانیان اوس تشویش څرګند کړی او کوشش دا کوي چې په هر طریقه کېږي افغاني لورې باندې دوی فشار وارد کړي، چې یو خو د دې بند کار درېږي، بل دا چې ایران وښیي چې ایران خپله وچکالي سره مخ ده، ایران اوبو ته ډېر ضرورت لري، نو او د ایران د اوبو منابع په افغانستان کې د دوی په دغه وسیله کوشش کوي چې طالبان حکومت تر فشار لاندې راولي او ځان ته ډېره برخه د اوبو.
مننه اکبر صاحب، مننه. په همدې برخه کې شیرزه صاحب که ستاسو نظر واخلم، ایران په 2023 کال کې لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه روابط تګ راتګ د طالبانو له حکومت سره زیات و، لیکن د اوبو د حقابې مسله هم د کال په ترڅ کې غلې پرېښی وه، په وروستیو کې راپورته کړه او د راپورونو له مخې تر اویا ډېر افغانان ایران په خپله خاوره کې سش کاله اعدام کړي دي. دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري؟
شبا صاحب، زه فکر کوم چې د طالبان او د ایران روابط د ویرې د بې اعتمادي روابط ده. ایران غواړي د بادجهي د لارې نه طالبان خپل ځان سره وساتي. ډېر پس د ایران په سیاسیونو په منځ کې، حکومت په منځ کې، حتی استخباراتو منځ کې ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې. او سربېره په دې ایران کله فکر کوي چې مونږ ډېر حاکمیت لرو په طالبانو، و یو ډلې یو څه قمندانان چې ډېر نږدې ده ته ایران سره، لکه ما دغه فاضل مظلوم د وزارت دفاع لومړی مرستیال چې ده او نور څه یو څه قمندانان ده چې ایران سره ډېر نږدې ده. دوی فکر کوي چې مونږ کولی شي یا ډېر اعتماد کوو یا طالبان زموږ په خوله کوي، او بیا چې ګوري چې طالبان د دوی په زړه نزي مخکې نزي یو څه مخالفت کی، بیا ایران وی رکی وی ایران کدوال پا مسئله ده، کدو بو پا مسئله ده، کدو ها ده سیاسی و استخباراتی ده مسئله یو ویر لری او والی چی یو شکل باج ورکی طالبان.
طالبان
ده وزارت دفاع به تیل هر ست ایران ورکی، او ایران دیر احتیاط کی طالبان سر دیر اعتماد نشی کروی نشی نکوی طالبان بانی، او ایران که دا ویرمشته چه لوی قدرتونه همدغه طالبان دوی په خلاف استعمالی، بیا کله دوی بانه نیسی ده وبو مسئله و قابه مسئله سومه ده مختی مولی دره چه دی ایران چارواکی وای چه ده قابه مسئله حل شده مکتر منسه، بیا گوری چه یو
بیا رپورتش
بیا قابه وچتی یو دی بیتمادی فضا ایران و طالبان
منسه. مننه. غرانه چه تاسو تا دی ایران و دی طالبان روابط پا دوزر چل رشتم کل که چرنگش کاری؟
ویلی د طالبانو د ایران روابط نه تنها د طالبانو سره، ایران د هیڅ افغانستان کې د هیڅ یو مقتدر حکومت سره نه غواړي چې اړیکې ولري. هغوی همدغسې کوشش کوي چې هغسې اشخاص و افراد ولري چې دوی په فرمان اوسي، او خصوصا د اوبو په ارتباط باندې، نه تنها د اوبو په ارتباط باندې، حتی بعضې نورو مسایلو باندې هم دوی اختلافات پیدا کوي. نو ایران چال وهی، ایران صادق نه دی افغانستان سره، نه تنها طالب سره، چې هر هیواد راشتا سوسولی ده چې کله چې اشرف غنی هلته لاړه هغه ته ایران ته، هلته هم همدا موضوع یاده کړه، مګر کله چې اشرف غنی ویل چې بلکې اوبه درته درکوو، ولې په نړیوالو استانداردونو باندې، هم رئیس جمهور هم مشر مذهبي مشر میخه ایران پاتې شلو، بنیخ په دې خاطر باندې د همغه جمهوریت د منځه وړلو لپاره هم دوی تلاش وکړه، هم پاکستان تلاش وکړه، هم د تاجکستان تلاش په دې وکړه چې دوی یو هم نه غواړي چې افغانستان کې په پښو ولاړ یو غښتلی دولت د خلکو د خوښې دولت وسي، ځکه دوی یو مملکت هم نه غواړي چې د افغانستان د خپلو اوبو نه استفاده وکړي، د خپلو زیرمو نه استفاده وکړي. په همدې خاطر باندې دوی قصدن غواړي چې په افغانستان کې بې امنی راولي، په افغانستان کې مناسبات خپل منځو کې سره خراب شي. نه تنها ایران، پاکستان هم تاسو وګوري، پاکستان عین لکه چې میلمنو وویل مستقیما اوس غواړي د طالبان ناهیلي شوي دي، او دغه استخباراتو مشر مستقیما د تاجکستان سره منځنی آسیا سره هغه کوم شنه چراغونه چې جوړ شوي وو هغه همدغه د دغه لیدو کاتو بېرته له منځه ویوړل، بېرته دوی ته وښودل چې موږ مستقیما تاسو سره په تماس کې استو. اوس تاسو وګورئ همدغه لیدو کاتو په نتیجه کې د واخان موضوع ګرمه شوله، که خدای مکړه دا د واخان موضوع ترسره شي دا نو تقریبا آخرین میخ ده چې د طالبانو په تابوت به وهل کېږي. نو دې خبره طالبان متوجه نه دي، ځکه چې طالبانو په منځ کې یو سیاسي خلک نشته دي، هغوی دغه نزاکتونو ته دغه ډیپلوماسیو ته توجه نشي کولای.
مننه خرادای صاحب، تاسو د واخان مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، د واخان مسله پاکستان په غیر مستقیم ډول یاد کړه، البته ازادي راډیو سره له کوم کتونکو سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې په دې وخت کې اصلا واخان ته سفر ډیر سخت دی او ډیره ګرانه هم ده، او بل لور ته بیا چې دا موضوع یو څه بیرته وڅېړل شو او یو څه بیرته سړه شوه، تازه د پاکستان پلاوی ویلی دی چې کابل ته مو د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې او هغوی پیشنهاد کړی دی چې موږ ته شپږ څلوېښت که پنځه څلوېښت میلیونه ډالر راکړي چې د ټي ټي پي له دې سرحدي سیمو لرې کړو. دا څه لوبه ده او که نه سیاست دی خټک سر؟
ډېره مننه ټولو کې. اول خو براشو د واخان مسلې ته ګوره، خبره دا ده چې دې کې شک نشته چې واخان چې کوم ستراتیژیکي ارزښت لري، اهمیت لري، هغه ډېر مهم دی، او نه صرف د پاکستان بلکې د هند هم په دې باندې نظر دی، ځکه چې هند غواړي چې راسن چې دی نو د وسطي ایشیا سره خپل سرحد وغځي، او په دغه کوم پاکستان هغه سیمې چې د واخان سره تړلې دي هغه سیمې هغه دي چې پای باندې هند هم دا دغه لري داول لري چې دا د هغه سیمې دي، دا د تیر کشمیري سره پخوانی کشمیر چې په کوم باندې چې پاکستان او د افغان مېز کې شخړه روانه ده، نو دغه ګلګت بلتستان د کشمیري صدا او د هغه حیثیت هم عمره ده لکه متنازع دي چې هند او پاکستان په دواړه داول لري، نو هند هم دا کوشش لري یا پلان لري یا دغه چې کومه د غورو پالیسی بیانې غورو نو پای کې چته نه چته دا یو خواهش موجود ده چې واخان د ګلګت بلتستان باندې حمله او خپل سرحد چې دی نو دغه ته راړي. دویمه خبره ده چې پاکستان ولې دا خبره روچته کا، پاکستان ځکه دا خبره روچته کا چې پاکستان کې دنه هم کېدای شي د ځنې خلکو دا خیال وي پالیسي سازو کې، خاص کر جنرالانو کې چې کېره کا غي دا واخان پټي باندې دغه کا قبضه جوړه شو نو دای براسن د وسطي ایشیا سره دغه شي او متصل شي، ځکه چې اوس د 1992 راځي پاکستان دا غوړي چې د وسطي ایشیا ملکونو سره تجارتی او دغه مضبوط کی ولې د افغانستان وضع چې د اجازه نه ورکي، نو یو خدا خبره. دویمه خبره دا ده چې دا اوس چې د پاکستان او د تاجکستان مېز کې چې دا کوم نوی راشه درشه شروع شوی دی یا د افغانستان وضع حواله سره چې دا غي کوم نوی پلانونه او نوی چې دینو پروژې چې دینو په نظر کې دي، هغه کې به دا واخان د اهمیت وي چې دا څومره اکمالات او دا څومره دغه به چې کیږي دا به ټول د دې سیمو د لارې کېږي، د بدخشان د لارې به کېږي یا د هغه سیمو د لارې به کېږي چې هغه د پاکستان او افغانستان د تاجکستان سره تړلې سیمې دي، نو په دې وجه باندې چرته نه چرته د منطقې چې کوم قوتونه دي چې پاکستان افغانستان کې نوې لوبې بسکه سیاسي بسکشي کول غواړي، ستراتیژیکي بسکشي کول غواړي، نو هغې دپاره به واخان چې دی نو یو اهمیت وي، یو ارزښت وي.
مننه. البته که چیرته وکتل شي خټک صاحب، د تاجکستان او د پاکستان د روابطو په برخه کې په 2024 کال کې د تاجکستان یو پلاوی له افغان طالبانو او له چینایانو سره په دې باندې خبرې کړې وې چې چین د تاجکستان له لارې افغانستان ته ترانزیت لاره پرانیزي او په دې باندې خبرې وشي. بل لور ته د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ په سرحد کې د بدخشان د ولایت په سیمو کې هلته ځینې ملکی خلک د سوداګري کوي، د طالبانو په اول کال کې دا ځایونه بند ول، دا واړه واړه بازارونه دي چې د سیمې خلک ډیره ګټه ترې کوي. په دوم کال کې ځینې بازارونه پرانیستل شول، بیا بیرته بند شول، لیکن په 2024 کال کې دا پرانیستي ول. تر دې اخیره پوری. البته د هوا په وخت کې چې بند شوي بیل خبره ده. او بل لور ته چې کچرته وکتل شي د تاجکستان ځینې پلاویو د کاسازر پروژې په ارتباط هم د سشین څراغ ورکړی دی. دغه اړخ ته که بیا څوک چیرته وګوري په ورته وخت کې تاجکستان غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روابط ولري. که دا غواړي نو آیا تاجکستان په پاکستان باور کولی شي چې هغه ته لاس ورکړي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي؟
ګوره دې کې به مهم رول چې وي هغه د چین وي. چین به ځکه چې چین غواړي چې تاسو کتل دی تېرو څو ورځو کې چین غوښتل چې د پاکستان او د طالبانو منځ کې چې دی نو روغ جاړې وکړي او دی منځ کې چې دی نو دغه وکړي تعلقات ښه کړي. دغه رنګ چین به نه غواړي چې هغه دی چې دی نو د واخان دا کوم موجوده حیثیت چې دی کې داسې تغیر راشي. ځکه چې دې کې تغیر راځي نو بیا دې په نتیجه کې چې دی نو یو عمومي اړې ګړې راځي په ټوله منطقه کې. یو نوي نیابتي جنګونه شروع کیږي ځکه چې که فرض وکړه په واخان کې یا د تاجکستان د لوري یا د پاکستان د لوري کوم خوځښت کیږي یا ځینې سیمې نیول کیږي یا پورا هلته مهم نقطې په قبضه کوشش کیږي نو دا په منطقه کې او په دنیا کې یو نوی چې دی نو د طاقتونو یو توازن چې کوم موجود دی دا به خراب شي په منطقه کې. یو نوی توازن دا توازن به ګډوډ شي او دې توازن په نتیجه کې به نوې اړې ګړې او نیابتي جګړې او مسایل شروع شي.
مننه خټک
صاحب. زما په خیال چین به نه غواړي
مننه. چین به هم نه غواړي او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هند هم نه غواړي ځکه چې هند خو همدا خبره تکرار کوي چې د هند سرحد له افغانستان سره لګېدلی دی. یعنی د ګلګت بلتستان خبره کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. را به شوب د خبرونې په وروستیو کې د 2015 کال په برخه کې به لنډې پوښتنې وکړم. اتمر صاحب څه اټکل کوي له سیاسي نظامي پلوه چې 2015 کال به د افغانانو لپاره څرنګه وي؟
کاری خو متاسفانه چې خبر نه یې ځکه تصفیه چې په امریکا کې نوی ولسمشر همدا چارې سنبالوي او د خویو عادت نه داسې ښکاري چې دی به په نړۍ کې یو سلسله بحرانونو ته به د پای ټکی کیږدي او یو سلسله تغییراتو ته دی پیشبین دی. ګرچې زه په دې باور یم چې امریکا افغانستان ته زیاتي نه راځي یا سرتیری نه لیکي، لیکن کیدای شي چې د افغانستان قضیه دوی ملګرو ملتونو ته وسپاري او چور امریکا د افغانستان د مسایلو نه ووځي. او د دې امکان شته دی چې ملګرو ملتونه دغه مسؤلیت واخلي په افغانستان کې یو خالصلا په افغانستان کې یو د خبرو اترو زمینه مساعده
ومننه
نور هم خطرناک وی ځکه چې تاسو په اوریدلې وی امریکای دولت اعلان وکړ چې موږ کله چې پیسې طالبانو ته ورکو د طالبانو د پیسو په مقابل کې کار وکړو. نو اوس دا تاسو لپاره معلومه نه ده چې طالبان په دغه سي امنیتی سیاسي بد حالت او خصوصا لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه روسیه سره، منځنی اسیا سره، ایران سره د تعامل په درشل کې دوی به څنګه وشي کولای چې د امریکای غوښتنو ته سره هم ځواب ورکړي. او که چیرې ځواب ورنکړي امریکا به ورسره څه برخورد وکړي لکه چې دوستانو راتلل خو ممکنه نه ده. دلته ویل شوي چې تر اوسه پورې 15 میلیارد ډالر مفت پیسې تللی دي، ولې موږ ګټه نه ده کړې. اوس موږ غواړو چې ګټه وکړو. امریکا اوس یو د میلیاردرانو په لاس کې دی، هغه یو روپۍ
البته د ارقام په برخه کې خو لا زه دوه دقیق خبرې کې چې تر اوسه پورې ډېر دقیق ارقام نه دي خپاره شوي. شیرزه صاحب ستاسو نظر کا واخلم څه پیشګویي کوي 2015 کال به د افغانانو لپاره له سیاسي پلوه څرنګه وي؟
زه فکر کوم چې ښه کال بنئ په همدې چې امریکا چې دا خبرې کړې ده چې مونږ په دومره خرچه وکړه دومره مصرف وکړه اوس حساب اخلو مونږ کار غواړو. زه فکر کوم په دغه 2015 کال کې داعش چې دوی په دغه درې نیم کال کې داعش تو یکله دغه یو ویشت ترګرې ډلې چې په افغانستان دوی وروزوله او دوی تخفیه کړه، دوی ته تعلیمات ورکړه، اوس په دغه
مانانا وخت اجازه نه راکوي صرف په لسو ثانیو کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب، له لویه سره به دا سیمه افغانستان پاکستان څرنګه وي په 2015 کال کې په لنډو؟
2015 کې به نور هم سیاسي او فوجي چې ډېرو فعالیتونه زیات شي
مننه خټک صاحب، اتمر صاحب او غرنی صاحب او شیرزای صاحب، له تاسو مننه کوم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو. خدای مل.